کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو خبرونې په لړ کې دغه یو ساعت مایکروفون ستاسو د خبرونې ته ځانګړی شوی دی چې دا به وروسته زما همکار عصمت سروان درته وړاندې کړي. مخکې تر دې چې دغه پروګرام ته ورسو، زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه تر اورم. مهم خبرونه سره ټکی. طالبان وی یو پلاوی ایران ته تللی او هلته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره کتل دي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د نړیوال ځواکونو په هوایي برید کې 15 وسلوالو طالبانو ته مرګ شو بلاوشته، او ټاکل شوی چې د پاکستان ستره محکمه نن د دې هیواد د پوځ د لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوه د دندې د غځېدو پر پریکړې غور وکړي. دا خبرونو تفصیل. طالبان وایي یو پلاوی ایران ته تللی او هلته یې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره کتلې دي. دا خبره په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه کړې ده. هغه لیکلي چې پرون سه شنبه د طالبانو د مرستیال او د سیاسي ډلې د مشر ملا برادر په مشرۍ پلاوی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د افغانستان د سولې پر مسالې خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه پورې تهران ته د طالبانو د دغه پلاوی د سفر په اړه کومه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې هم د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو یو پلاوی تهران ته تللی و. د افغانستان حکومت تهران ته د طالبانو د تازه سفر په اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو په خوا یې ویلي وي چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د سفر پر ځای دي طالبان راسن له افغان حکومت سره خبرې وکړي. دوی د طالبانو دا سفرونه بې ګټې بللي وو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر بمی حملې کې په وژل شوی په بمی حملې کې وژل شوی کس یو امریکایي ملکی مرستندوی کس و. د اسوشیټډ پریس خبری آژانس لیکلي چې د شغلی پومپیو په حواله ویلي چې د ملګرو ملتونو د کارکوونکو د امریکا تبا او انیل راج نومیده. انیل راج د امریکا د کالیفورنیا ایالت له سان فرانسیسکو څخه افغانستان ته تللی و او هلته د یونم سره کار کاوه. په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر باندې برید کې د ملګرو ملتونو دوه نور کارکونکي او درې عام افغانان هم ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې 15 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته. د کندهار د امنیې قمندانې ویان جمال ناصر بارکزی نن ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. نوموړی وایي چې دا برید د سه شنبې په ورځ ناوخته شوی دی.
د اوس ملاتړ ځواکونو د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ په شولاوک سیمه کې د دولت ضد وسلوالو باندې هوایي عملیات سره کړي دي چې دا هغه په نتیجه کې نن لپاره وسلوال وژل شوي دي او شپږ یې نور مرګونې زخمیان دي. د دوی ځینې سپکې او درنې وسلې هم له منځه تللې دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې د پاکستان ستره محکمه نن د حکومت پر هغې پریکړې غور وکړي چې له مخې یې د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه دنده د درې نور کلونو لپاره غځولې ده. د پاکستان قضي القضات سعید کوسا پرون د دې قضیې د اورېدو پر مهال د باجوه د دورې د غځولو په اړه د حکومت پر پریکړه کې نیمګړتیاو ته ګوته ونیوله، او په دې اړه چې آیا د پوځ د لوی درستیز د کاري مودې غځول قانوني دي او که نه پوښتنې راپورته کړې. جنرال باجوه چې د 2016 کال څخه د نومبر د 2014 کال د نومبر له 9 رئیسې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز په توګه دنده پر مخ وړي. روانه درې کلنه دوره یې بل سبا د جمعې پر ورځ پای ته رسیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تیر اګست میاشتې په 19 د هغه دنده د درې نور کلونو لپاره غځولې وه، او دلیل یې سیمه ییز امنیتي وضعیت یاد کړی و. ویل کېږي چې د پاکستان ځواکمن پوځ د دې هیواد په سیاست کې مهم رول لوبوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي واشنگتن په ایران کې د حکومت لخوا د وروستیو اعتراضونو د ځپلو په اړه تر 40 زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون سه شنبه خبریالانو ته وویل د امریکا متحده ایالات به پر هغو ایراني چارواکو بندیزونو ته دوام ورکړي چې د ایران د وروستیو اعتراضونو پر مهال د معترضانو په ځپلو کې مسؤول دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د اعتراضونو پر مهال د حکومت ځپونکي اقدامات لږ تر لږه یو سلو درې څلوېشتو کسانو د مرګ سبب سوی دی. ایراني چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان لخوا د مرګ ژوبلې د شمېره رد کړې ده. ایران د هغو اعتراضونو د ځپلو له کبله په نړیواله کچه له انتقادونو سره مخ سوی چې تېره اونۍ د دې هېواد په تر سلو زیاتو ښارونو کې راپورته شول. عامو ایرانیانو وروسته له هغه په اعتراضونو لاس پورې کړ چې حکومت هلته د تیلو بیه لوړه او ویش یې په ځیره کړ. د ایران رژیم پر وضعیت د کنټرول لپاره څو ورځې په ټول هېواد کې انټرنیټ محدود کړی و. او لږ تر لږه 28 ګرځندویان چې ډیری یې روسان دي پرون د دومینیک جمهوریت په ختیځ کې د هومای ښارګوټي ته نږدې د بس د ټکر له امله ټپیان سوي دي. په دومینیک جمهوریت کې د روسي ګرځندویانو د بس موټر هوایی ډګر ته په لار وچې له یوې لارې سره ټکر وکړ. په یوټیوب باندې له دې پیښې په یوه تازه خبره سوي ویډیو کې ښکاري چې بس اوښتی او لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. په وینزویلا کې چې دومینیک ته نږدې دی د روسیې سفارت ویلي چې په دې پیښه کې د بس له یو څلوېښتو مسافر څخه 9 دیرش تنه د روسیې تپادي. د خبرونو پای.